द वॉशिंगटन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका जीव रेडियो दे
ګران اوردونکو السلام علیکم دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی او تاسو زموږه د واشنگټن ډی سی نه نه خپنیغه اوره نن د نهه ورځ کال 2015 د مئی د میاشتې 15 نیټه ده دا وخت په اسلام آباد کې د مازیګر شپږ په کابل کې 15 نیمه او دلته په واشنگټن ډی سی کې د سحر 9 بجې شوې دي د دې خبرونه وړاندې کوونکې زه هم نو شیروان کلندر
او زه نصر کاکا
هر کلی درته وایو په دې یو ساته خبری خبرونه کې یو شمیر مهمه رپورټونه لرو خو اول مپام را ګرځو د خبرونو سره ټکو ته
د پاکستانی وزیر اعظم نواز شریف لخوا د لمر څخه په ګرانه بیه د بجلی جوړولو د پروژو په اړه د بجلی د محکمې پخوانی مشر شمس الحق وایس اف امریکا ډیو ریډیو ته ویلي له اوبو څخه د بجلی جوړول ارزان دي او ځای یې پښتونخوا ده
او د مالی مرکزی ادارې ایف بی آر ویلی راتلونکي مالی کال بجټ کې به قبایلي سیمو کې نوي صنعتونو ته په ټیکس کې رعایت ورکوي او د خیبر پختونخوا گورنر سردار مهتاب په مومندو کې قبایلي مشرانو ته ویلي د اخیری ترهګر ختمولو پورې به ضرب عزب او خیبرون فوزی عملیات روان وي
ټی بی دہشتگرد کو اپنے معاشرے کو اپنے ملک کو اس ایجنسی کو پورے قبائلی علاقے کو اس کو یرغمال بھی نہیں بنانے دیں گے بلکہ ہم اس کو آخری دم تک اس کا پیچھا کریں گے
او د امریکا په ټیکساس ایالت کې د پروندنی ابرید مسؤلیت د اسلامي ریاست وسلوالې ډلې پر خپل غاړه اخستې
او اوس په پام را ګرځو د خبرونو تفصیل ته
د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف ویلي ترګري او انرژي د هیواد غټ ستونزې دي او دوی هڅه کوي چې دواړه مسلې ختم کړي چې د پاکستان ولس د قراري او ثبات ژوند تیر کړي نن د سې شنبې پر ورځ د پنجاب په بهاولپور کې د لمر لاري د بجلی پیدا کولو د پروژې د پرانستنې په محل نوموړي ویلي له وزیرستان څخه د ترګرو جرړې ایستل سوي او بې کوره خلکو بیرته خپل کلو ته تګ شروع کړی دی او کراچی کې هم وضع په سمېدو روانه ده د په وینا په بهاولپور کې د چین په مالی مرسته جوړ شوی سولر انرژي پلانټ څخه به 100 میگاواټ بجلی ترلاسه شي وزیر اعظم ویلي د حکومت له افغانستان سره شی اړیکې غواړي چې له ټوله سیمې څخه ترګري ختم کړل شي بلې خوا کارپوهان وایي لمر کویلې او تیلو څخه بجلی پیدا کول ګران تمامېږي خو د اوبو له لارې بجلی ارزانه وي پاکستان کې د بجلی د ادارې واپډا په خوانی مشر شمس الحق ډیو ریډیو ته ویلي د لمر بجلی په 100 روپۍ یو یونټ د تیلو او ګیسو بجلی 40 روپۍ او په خیبر پښتونخوا کې د اوبو لاري پیدا سوی بجلی یو نیم روپۍ په یو یونټ تمامیږي
او د پاکستان د مالی یا ټیکسونو غونډولو مرکزی ادارې ایف بی آر ویلي دي چې راتلونکي مالی کال بجټ کې به په قبایلي سیمو کې نوې کارخانو ته په ټیکسونو کې خصوصي رعایتونه ورکړي کیږي دا خبره د ای بی آر چارواکو د قبایلی سیمو د کاروباریانو سره د اسلام آباد کې د یو ملاقات په وخت کړی دی بلخ واده خیبر پښتونخوا گورنر سردار مهتاب احمد خان عباسی د مومندو ایجنسی غلنې سیمه کې د قبایلی مشرانو یو غونډه ته وینا په وخت ویل دي د ضرب عزب او خیبر 1 او 2 په نامه فوزی عملیات به تر هغه روان وي تر څو یې اخیری ترهګر خپل انجام ته نوي رسولې گورنر مهتاب په دې موقع اعلان وکړو راتلونکي کال نه به په مومندو ایجنسی کې د ایشین ډیولپمنټ بینک په مرسته 15 باراني ډیمونو باندې کار پیل کوي
د پاکستان ستر محکمې پښتنه کړې چې څه ډول به هیواد یو سیکولر هیواد ګرځول کیږي په داسې حال چې د وګړو اکثریت هم دا غواړي تیر ورځ د ولس قاضیانو یوې ډلې د مقدمې د اورونې په مهال دا پښتنه هم کړې چې یو آئینسازه اسمبلی به په داسې حال چې پارلمان موجود دی څرنګه ومنځته راوړل کیږي په دې باب نور حال پیر ویلې اشاره کوي
دا اوریدنې په موقع د سپریم کورټ مشر قاضي او فل کورټ کې ناس نورو قاضیانو د درخواست گزارو د وکیلانو نه یو خوا کو په دې معاملې د عدالت د اختیاراتو په حق له پختلی دي نو ورسره دوی دا هم پختلی دي چې د ولس منتخب پارلمان آیا دا اختیار لري چې ملک کې د اسلام په ځای سیکولریزم یا مذهبي معاملاتو کې د عدم مداخلت نظام نافذ کړي او بل دا چې کچریو ګوند د سیکولریزم د نفاس په ناره سره په اقتدار کې راشي او بیا دغه نظام نافذ کول غواړي نو دا غي سم ممکنه طریقې کار کیدلی شي په دغه بنچ کې ناس د یو قاضی وینا و چې پاکستان د اسلام په نوم باندې جوړ شوی و او د پاکستان د جوړېدو په تحریک کې د مشرقي پاکستان یا بنگلاديش خلک د ټولو نه مخکې و. خو د ده په خبره کال 1971 کې د پاکستان نه بېلېدو وروسته بنگلاديش د خپل آئین بنیادي ډانچه کې د اسلام په ځای سیکولرزم ته زیات ځای ورکړی دی. دغه پوښتنو ته په جواب کې د درخواست ګزارو وکیل موقف خپل کړ چې پارلمان د آئین په بنیادي اډانه کې د تبدیلۍ اختیار نه لري او دا چې دغه بدلون د یو آئین ساز اسمبلی په منظورۍ یا د ریفرنډم د لارې د اولس په حمایت سره کېدلی شي. پیر ولایت شاه، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو، اسلام آباد.
دا د وایس آف امریکا ډیوه ریډیو ده.
داعش ډلې دعوه کړې ده د امریکا سویل غربي ریاست د ټیکسس په ډیلس ښار کې په یو کنونشن سینټر کې برید دوی ترسره کړی دی. دغه پیښه کې امنیت ساتونکو هغه دوه برید کوونکي وژلي دي چې د کانفرنس په برخوالو د برید په غرض راغلي وو. په دغه کانفرنس کې د پیغمبر اسلام د کارټونانو په اړه مقابله وه. داعش ډلې د خپل ریډیو البیان د لارې ویلي دي چې برید کوونکي دواړه د دوی سپیان وو. امریکا په سرکاري توګه تر اوسه د داعش ډلې په بیان سره خبرګون نه دی ښودلې. نور تفصیل د ډیو ریډیو همکار ارباب محمود علی راکوي.
د پولیس چارواکو د دواړو حمله کوونکو پیژندګلو کړې او وایي د یو تن نوم ایلتن سیمسن او د بل نادر صوفي وو. دواړه د اریزونا فینکس کې په یو فلیټ کې یو ځای اوسېدل. فینکس کې د اسلامي مرکز مشر اسامه شامی دواړه ډېر خاموش او ښه انسانان بلي او وایي د دوی په حمله کولو حیرانه شوی دی. شامی زیاتوي چې چرته هم دوی داسې اشاره نه ده ورکړې چې ګنې دوی تندره او فکر لري. په دې حیرانه دی چې داسې قسمتنان څنګه پیژندلې شي او هر کس هم دا یوه پوښتنه د ځان نه کوي چې څنګه د داسې کسانو پته لګېدی شي. د ایلتن سیمسن په حق له چارواکي وایي نوموړي کال 2011 کې د کورنۍ او نړیوال ترهګرۍ په حق له د امریکا استخباراتي ادارې FBI ته دروغ ویلي وو. سیمسن د حمله وړاندې په ټویټر د ټیکسس اٹیک د هیشټیګ سره ویلي وو چې الله دې موږ مجاهدین قبول کړي. د امیر المؤمنین سره د ملګرتیا پیغام هم په ټویټر کړی وو او بیا د دغه ټویټر جواب کې ټویټ وشو چې الله اکبر زموږ دواړو رونو ډزې شروع کړې. نادر صوفي چې خپله د یو پاکستانی پلار او امریکني مور بچی دی، د مور پلار د طلاق نه پس پاکستان کې د خپل پلار سره د اوسېدو لپاره ورغلی وو. دغلته یې مېرنه مور هم وه. د پاکستان سرخار اسلام آباد کې په یو شخصي سکول کې هم سبق شروع کړی وو. د وړاندې واپس امریکې ته راغلی وو. د نادر صوفي مور شیرن وای د نادر صوفي اته کلنه زوی هم پاتې شوی دی او نادر صوفي به د خپل زوی سره ډېره مینه کوله. خو د امریکا امنیتي چارواکي د دې پیښې پلټنې کوي او تر اوسه یې دا نه دی ویلي چې د دوی سره د داعش تعلق وو او یا د دوی ترمنځ رابطه شوې وه یا نه.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری نن په ناڅاپي سفر سومالیا ته رسیدلی. نوموړی د غرمې په مهال مغادیشو ته ورسېدی او هیله ده چې له سومالی چارواکو سره به په امنیتي ستونزو او تر راتلونکي ټاکنې وړاندې پرمختیایي هدفونو ترلاسه کولو باندې خبرې وکړي. دا هم ویل کېږي چې ښاغلی کیری به د مدني ټولنې له مشرانو سره هم لیدکاته کوي او سومالیا کې د غیر دولتي سازمانونو په کارونو باندې به خبرې کوي. تیر ورځ د کینیا په سرشار نیروبی کې جان کیری د افریقا لپاره د میلیونونو ډالرو د نوي کومکونو اعلان وکړ.
د امریکا صدر باراک اوباما د پولیسو او کمشمیر ټولنو ترمنځ د ادبار جوړولو غږ کړی دی. نوموړي دا څرګندونې تیر اونۍ د پولیس په حراست کې په بالټیمور سیمه کې د یو تور پوستکي د وژنې وروسته د خلکو د راپارېدو پس کړی دی. صدر اوباما زیاتوي چې تر ډیره وخته پورې د غلامۍ او نسلي تفریق افریقایي امریکایان د دې روی اغیزمنه کړی دی.
د بشري حقونو یوې نړیوالې ادارې ویلي د شام تر ټولو غټ شهر حلب کې د حکومتي ځواکونو او مخالفه وسلوالو لخوا بریدونه، جنګي جنایتونه او د انسانیت په ضد جرمونو په زمره کې راځي. نن د سه شنبې په ورځ خپل تازه رپورټ کې امنیسټي انټرنیشنل ویلي د جنوري له میاشتې راهیسې پوج هلته په مسجدونو، روغتونونو او سکولونو باندې بیرل بمونه او نوره خطرناکه وسله کارولې. دا رپورټ چې له حلب څخه د سلو کسانو په مرکو اساس لري وایي یاغیانو د هوان توپونو له لارې حمله کړي، خلګې تښتولي او له زندانیانو سره بد چلند کړی دی. خو زیاتوي حکومتي ځواکونه له حکونو څخه د سرغړونې د زیاتره پیښو مسؤلیت لري.
تمه دا نن د نهې په ورځ د امریکا صدر باراک اوباما د مرین ځواکونو کمانډر جنرال جوزف ډینفورډ د امریکا د ګډو ځواکونو مشر وټاکي. نوموړي به د جنرال مارټن ډیمسي ځای اخلي. جنرال ډینفورډ چې یو کم شپیته کلن دی او باسټن ښار کې د باسټن ښار اوسیدونکو دی. د دې نه وړاندې په کال 2014-14 کې په افغانستان کې نړیوالو ځواکونو سالار پاتې شوی دی.
په نیپال کې زلزله ځپلې سیمو ته نن د سه شنبې په ورځ هم د مرستې سامانونه روان وو، خو په ځینې برخو کې اوس هم د مرستو په رسولو کې مشکلات دي. حکومت وایي تر نړېدلو ودانیو او کورونو لاندې د خلکو لټون لا جاری دی او د مړو شمېر تر 1.5 زره زیات شوی. هلته د اپریل په 15 نیټه د زورورې زلزلې له امله تر 14 زره زیات کسان ژوبل هم دي. ملګري ملتونه وایي شاوخوا 8 میلیون وګړي بې کوره سوي چې پکې 2 میلیون ماشومان شامل دي.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو د ګلاو خبرونه اوریدونکو خبري خبرونه کله واشنگټن ډی سي څخه غوښی استه. لکه څنګه چې وړاندې تاسو خبرونه کې اوریدل، د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف ویلي ترګری او انرژي د هیواد غټې ستونزې دي او دوی هڅه کوي چې دواړه مسلې ختم کړي چې د پاکستان ولس د قراري او ثبات ژوند تیر کړي. نن د سه شنبې په ورځ د پنجاب په بهولپور کې د لمر له لارې د بجلی پیدا کولو د یوې غټې پروژې د پرانستنې په مهال نوموړي ویلي له وزیرستان څخه د ترګرو جرړې سلسوي او بې کوره خلکو بیرته خپل کلو او بانډو ته تګ شروع کړی دی. نور حال ورباندې له اسلام آباد څخه د ډیوا ریډیو خبریال اورنګزیب خان راکوي.
د جنوبي پنجاب بهاولپور ښار کې د هیواد ړومبې شمسي توانایي پلانټ افتتاح په وخت وزیر اعظم نواز شریف ویلي دي چې د وخت توانایي بحران او ترخګري د پاکستان لوی مسلې دي او دا د حکومت ړومبې ترجیح ده چې توانایي بحران او ترخګري نه علاوه دلته موجود وسلوال ډلې هم ختم کړي او حقیقت هم دا دی چې دا مسلې ختمېدو په لور روان شوي دي. وزیر اعظم دا خبره هم کړې ده چې شمالي وزیرستان کې سیاسي او پوځي قیادت په مشوره ترخګرو خلاف عملیاتو ښه نتیجې مخې ته راغلي دي او شمالي وزیرستان چې وړاندې د ترخګرو یو محفوظ ځای وو اوس ترخګرو نه پاک کړی شوی دی او د دې عملیاتو د کامیابۍ اندازه د خبرې نه هم لګولی شي چې پوځي عملیاتو په نتیجه کې بې کوره شوی خلک یو ځل بیا شمالي وزیرستان ته واپس روان دي. وزیر اعظم دا پاکستان نے علاوہ د سیمه نه هم ترخګری ختمولو خبره کړې ده.
هم ملک کے اندر بھی اور ملک سے باہر بھی ہم اپنا چاہتے ہیں کہ افغانستان کے ساتھ معاملات جو ہے وہ بہتر بنائے جائیں اور ان کو بہتر کرنے کی کوشش ہم کر رہے ہیں اور مل کے دہشت گردی کو ہمیشہ کے لیے اس خطے سے پاک کیا جائے اور پھر ملک کے اندرونی حالات کو بھی ٹھیک کیا جائے.
دوی وی چې غواړو چې افغانستان سره معاملات ٹھیک شي او په دې حق له هڅې روان دي او افغانستان سره یو ځای به سیمه د ترخګرۍ نه پاکو او هیواد دننه به هم ترخګرۍ ختمو. وزیر اعظم دا خبره هم کړې ده چې لوی ښار کراچۍ کې امن او امان حالات ښه شوي دي او هلته کلنګ او تاوان د پاره تختولو پیښې کمې شوې دي. د توانایي بحران په حق له وزیر اعظم داوه کړې ده چې کال 2018 پورې به پاکستان نه لوډ شیډنګ ختم کړي شي. بهاولپور ښار کې وزیر اعظم د شمسي توانایي یا نور رڼا نه برېښنا پیدا کولو منصوبې افتتاح سره 100 میگاواټ برېښنا جوړښت پیل شوی دی او راتلونکي 2 کالو کې به د لزریه 2000 میگاواټ برېښنا به جوړولی شي. د چین صدر پاکستان سفر په حق له وزیر اعظم یو ځل بیا ویلي دي چې پاکستان کې ړومبه زل چرته شپږ سلویخت ارب ډالرو سرمایه کاری روانه ده او چین او پاکستان یو داسې کمیټي باندې هم غور کوي چې د منصوبو په وخت تکمیل څارنه وکړي. وزیر اعظم توانی نور منصوبو په حق لویل دي چې مجموعي توګه د ټولو منصوبو له وجې به 10 زره نه زیات میگاواټ برېښنا به پیدا کولی شي او کال 2018 پورې به پاکستان نه لوډ شیډنګ مکمل توګه ختم کړي شي. اورنګزیب خان، وایس آف امریکا، ډیوا ریډیو، اسلام آباد.
د وایس اف امریکا جوړې ویډیو د ګلو خبرمن اوریدونکو خبري خبرونه د واشنگټن ډي سي څخه اوري او تاسو د اورنګزیب خان رپورت واردوئ چې وزیر اعظم میاں نواز شریف ویلي په بهاولپور کې چې د پنجاب ایالت برخه ده هلته د لمر څخه د بجلی د پیدا کولو د پروژې پرانستنه کړې ده او وایي چې 100 میگاواټه بجلی به جوړیږي. خو بلې خوا کارپوهان وایي له لمر، کویلې، ګیس او تیلو څخه بجلی پیدا کول ګران تمامېږي، خو د اوبو له لارې بجلی ارزانه وي. پاکستان کې د بجلی د ادارې واپډا پخوانی مشر شمس الحق ډیو ریډیو ته په یو ځانګړې مرکه کې ویلي د لمر بجلی په 10 روپۍ یو یونټ، د تیلو او ګیسو بجلی 48 روپۍ په یو یونټ، او په خیبر پښتونخوا کې د اوبو له لارې بجلی پیدا چې کومه پیدا کیږي هغه په 1.5 روپۍ یو یونټ تمامېږي. نور حال هم د مدثر شاه په دې رپورټ کې چې له پېښور راستولای.
کار پوهان وای هر کله چې د پاکستان شمالي برخو کې د اوبو نه د ارزان بجلی پیدا کېدو امکانات موجود دي، نو بیا ولې دغه هیواد په دې پروژو لاس نه پورې کوي؟ او د وابډي پخوانی چیرمن انجینیر شمس الملک دیوار راډیو ته وای د نور نه پیدا کېدونکې بجلی به د لوډ شیډنګ مسله تر یو حده کم کی، خو په اقتصادي توګه دا ګټوره منصوبه نشي کېدی.
هایډل چې کوم دی د هغه باندې جوړېدو خرڅ 1.5 روپۍ دی فی یونټ، د هغه مقابله کې پیلو باندې چې کومه بجلی جوړېږي دا هغه د 48 روپۍ فی یونټ. سولر پاور چې کومه بجلی نن استفاده کیږي د دې بجلی قیمت به 10 روپۍ فی یونټ. 10 روپۍ، 48 روپۍ، 10 روپۍ فی یونټ، یا کته د ګیس کم راشي نو 8 روپۍ، 9 روپۍ فی یونټ او 1.5 روپۍ فی یونټ. دې کې فرق دی. دا زما دا غوښتنه چې د دې پروجکټونو باندې با د لوډ شیډنګ مسله خو به حل شي، خو د پاکستان د اکنامیک مسله به ذکر نه حل کیږي.
زیاتوی په دې بجلی چې به کم مصنوعات جوړیږي دا غي خرچه به هم سیواوي او نړیوال مارکیټ کې به مقابله نشي کولای. د غرس کار پوهان وای د تیلو، ګیس، هوا او نور بجلی د هغو هیوادونو لپاره سودمند نه چرته چې دریابونه نه وي، خو پاکستان غوندې هیواد چرته چې تیز رفتار دریابونه بهیږي لپاره د ګټې په ځای تاوانی ده. بلخوا د خیبر پختونخوا د حکومتي شمیرو تر مخه صبح دا وخت 3,850 میگاواټه بجلی نیشنل گریډ ته ورکوي چې د ملک 5% جوړیږي، او وای د نورې 45,868 میگاواټو بجلی جوړولو توان هم د صوبې دریابونه لري. او د غرض وزیر اعلی پرویز خټک تیره ورځ چینایي یوې ډلې سره د ملاقات په وخت ویلي دي چې د 5,000 میگاواټو د بجلی پیدا کولو فیزیبیلیټي راپورونه تیار دي، او که چینیان غواړي نو دې وړو ډیمونو جوړولو کې سرمایه کاری کولی شي. او د دغه ملاقات په حق د معدنیاتو صوبایي وزیر ضیا الله افریدی وایي
پرون چې کوم میټینګ شوی دی د چینیانو انویسټر سره، زمونږ په صوبه کې د الله فضل دی په هر لحاظ سره، که هغه په د بجلی د پیداواري، که هغه په منل ده، که هغه په انفراسټرکچر ده، ډېر زیات پوټینشیل دی زمونږ صوبه مالامال ده. وزیر اعلی صاحب د ټول نوول چینیانو ته دا ویلي چې بھائی مونږ انویسټر هر چا ته ویل کوم خو په ترانسپیرنت طریقہ، او سمال ډین کې مونږ بالکل فیزیبیلیټی د ټیمونو کې مزي خوښ هزارو کو چینیانو.
ناقدان وای د اتلسم آئینی ترمیم نه پس اوس صوبو ته دا اختیار حاصل ده چې د پرمختګ پروژو لپاره نیخ په نیغه خارجي هیوادونو سره رابطې وکړي او تړون وسره لاسلیک کړي، او که د خیبر پښتونخوا حکومت په مؤثره توګه د ګیس او بجلی معاملو کې خارجي کمپنیانو سره اړیکې جوړې کړي نو دا به نه یوازې د صوبې بلکې د ټول هیواد لپاره په ګټه تمامي شي. مدثر شاه، وایس آف امریکا، ډیو راډیو، پېښور.
گران اردن کو تاسو وایس آف امریکا ډیو ریډیو ته غوږی، او د خیبر پختونخوا گورنر سردار مہتاب احمد خان عباسی د قبائلی سیمې ممند یوجن سے غلنې سفر کړی ریل ته د ممند یوجن سے قبائلی مشرانو ته وینا کړی ده. په دغه محل باندې دوه مهم خبرې نموړي کړی دي. یو خو دا اعلان کړی دی چې راتلونکي کال نه به د ایشین ڈیولپمنٹ بینک په مرسته باندې 15 باراني ډیمونو باندې په ممند ایجنسی کې کار شروع کوي، او د دې ترڅنګ دا ویلی دي چې دا وخت په قبایلی سیمو کې د ضرب عذب او د خیبر ون وټو په نامه باندې کوم فوزی عملیات روان دي. تا به تر هغه وخته پورې روان وي تر څو پوه چې اخیری تر هغه خپل انجام ته نه وي رسولی. د ډیو ریډیو خبریال ارشد محمد هم دغه دستوري ته ورغلو، معلومات پیرا غون کړی، یو رپورٹ تیار کړی او ردو ته تاسو پام را ګرځو.
د قبایلی سیمو خبر پښتونخوا گورنر سردار مهتاب احمد خان مومند ایجنسی ته خپل دورې په محل ویل چې شمالي وزیرستان کې د ضرب عذب او خبر ایجنسی کې د ترهګرۍ ضد عملیات کامیابی سره روان دي، او د مومند ایجنسی به شمول نور قبایلی سیمو ډیرو برخو کې امن پرځای شوه.
پورې قبایلی علاقې کو اس کو یرغمال بھی نہیں بنانے دیں گے بلکہ ہم اس کو آخری دم تک اس کا پیچھا کریں گے اور اس کو کبھی اس بات کا دوبارہ موقع نہیں دیں گے کہ وہ ہمارے امن کو تباہ کریں۔
دی وی ہر تراہگر پسی با تر اخیری حد پوری زی او یو تراہگر تبا ہم اجازہ نور کئی چی قبائلی اولس یرغمال کی۔ گورنر ویل چی پا قبائلی سیمو کی دا اصلاحات و لڑی روانا دا او دا قبائلی اولس پا مشورہ با نظام کی اصلاحات روستل کی گی او دا مومند ایجنسی سیاسی اتحاد غلو تری مطالبه کردی چی دا اصلاحات و نوی تجاویز دوی تا ندی منظور او دا یو سیاسی جماعت مشر سید خان وای
یعنی دا څومره عجیبه خبره ده چې د مومند ایجنسی دا کونسل چیئرمین چې کوم دی د مومند پی ای او د قشان د ټول فاټا چیئرمین چې کوم دی نو هغه گورنری او موږ چې دا ټول قبایل دا نه منی موږ به د خلاف आवाज مو چې ته موږ به باندې پریس کانفرنس وکړې دا ټول قبایل به دې لپاره متفق کو۔
گورنر د دورې په محل د مومند با جول دی لاره تر څو ساتو پورې د ټریپک لپاره تړل شوی و او ایجنسی کې نور انتظامی امور هم معطل وو او د خپل کارونو په غرض راغلي تنان په ګنټو انتظار لوجي د لوی مشکل سره مخ وو
چې دلته ادارې چې دي دا ټولي بندي نو په کار ده چې گورنر صاحب راځي چې هغه د نادر اداره چې کومه ده چې دا خو کولاوي ورسره اسپتال خو کولاوي کم از کم روډ خو کم از کم کولاوي نو هر شی بند دی هر شی ټپ دی۔
سردار مهتاب احمد خان د زی مشرانو زده کوونکو مزورانو او د سیاسي ګوندونو وفود سره بیل بیل ملاقاتونه وکړل او په راتلونکي کال کې د ایشین ډیولپمنټ بانک لخوا د یو ارب روپو په لګښت د 15 باراني ډیمونو جوړولو اعلان هم وکړ چې د سلګونو اکړه ځمکې اوبه خربترې کیږي۔ ارشد مومند، وایس اف امریکا، ډیوا ریډیو، مومند ایجنسی۔
ګران اردوونکو تاسو وایس اف امریکا ډیو ریډیو ته غوږی او په داسې حال کې چې په قبایلی سیمو کې د زربیازب په نامه او خیبر ون وټو په نامه باندې فوجي عملیات اوس هم لا په شمالي وزیرستان، جنوبي وزیرستان او د غشان په خیبر ایجنسی کې دوام لري، د خیبر ایجنسی په خاصه توګه باندې او نور قبایلی سیمو کاروبار هم د تیرو د دولس دیارلس کالو راسه د فوجي عملیاتو او ترهګری په وجبان کاروبارونه په ټپ ولاړ دي او خراب شوي دي۔ د قبایلی سیمو د کاروباریانو یوې ډلې نن په اسلام آباد کې د ټیکس راغونډولو ادارې د چارواکو سره لیده کاته کړي دي۔ دوی وایي چې د بیا چارواکو ورته ویلي چې راتلونکي کال چې کوم بجټ دی په هغه کې به صنعتکارانو ته خصوصي د قبایلی سیمو صنعتکارانو ته خصوصي رعایتونه ورکړي کیږي او په خاصه توګه نوي چې کوم صنعتونه لګي په هغه باندې به هیڅ قسمه ټیکس نه لګول کیږي۔ د ډیو ریډیو خبریال الیاس خان په نور تفصیل له اسلام آباد نه په دې رپورټ کې راکوي۔
محصولات و وفاقی ادارے دراتلون کی مالی کال بجٹ 2015-16 کے دا فائنانس بل دلارے پا قبائلی سیمہ کے دا نوی سنتون لگولو باندے دا محصول نہ لگولو اصولی فیصلہ کرے دا دا فاٹا سرا تعلق لرون کی دا سنتکارو یا ویڈلے دا ایف بی آر چیئرمین سرا پیو ملاقات کے دا غلط لگی دلی سنتون تا روڑاندے مسائلو او دا تراغرائی پرز جنگ لگو جی شیوی زیانونو نہ دے خبر کرو او پا دے مکا دا ایف بی آر چیئرمین بیتا باور ورکڑو چے پا قبائلی سیمہ کے بچے کم سرمایہ کار نوے صنعت یا کارخانہ لگوی دوی بعد نیخ پنیغا یا بلا واسطہ انڈائریکٹ ٹیکسونو نا خلاص وی او د دینا دغل تا صنعتونو تا ود ورکولو د پارا کارخانو تا روڑل شوی خام مال باندے به هم حکومت رعایت ورکوی۔ ڈیوا ریڈیو چی پدے ہڑا د ٹرائبل چیمبرز آف کامرس اینڈ انڈسٹری صدر شاہد الرحمان نا د دے پر مختیا پہاڑا اپختل نو ہغا اوی
دل سلسلہ کے منگ سی بیار چیرمن سر ایو کمیتی یو گورنر سے داکڑے واچل آگئی نو مان وزیر سے چیرمن او زمان فاتا چیمبر تویز من باگئی او دو دو سر نور من برا نو آگئی منگ لا چیرمن سی بیار یو دیر خو ریسپانس را کو چتا سو پروپوزل لا کے منگا دا فاتا دا پارا دا ٹیکسز دا چوٹ ور کولو یا دا غیر دا پارا نو منگو تیو چی فاتا کی لا ٹیکس آل لبی نشتا کو کانسٹیوشن کے سبارا آگئی منگ سبا من آگئی چی کم ٹیکس پہ چی کم پاگئی مانے سیل ٹیکس انکم ٹیکس یا جنرل ٹیکس لگی منگو تیو چی دا ٹیکس پہ
جواب مختی او سرمایہ کاری خی نتیجے مختا روڑے شاہد الرحمان اوئی
تاسو بلی دلی وی چې په 1989-90 کې پړم ویزل په دغه ځپ ماربل کې کار شروع شو نو په ټوله فاډا کې د دوه درو کارخانو نه زیات شې نو اوس په دې وخت کې د الله په دل په څونو کارخانی او هغه په دې وخت کې چلیږي سوچې دا بجلی د وجه باندې یا د لوښنګ د ټول ملک لگا دی پاره کې چې کوم پرابلم راځي اوس پر روان وخت کې ادم ماین سایډ نه د ټول کارخانې شفیو وی د دې لپاره چې موږ را میتی دی ته جوړ شو او را میتی د ټرانسپورټیشن په ماربل باندې ډیر زیات راځي نو تر ټولو حکومت
خیبر پختونخوا او قبائلی سیمی اغیزمند شوی دی نو دومره د پاکستان بل سیما نه د اغیزمند شوی د یو اندازې تر مخه د فاټا تقریبا 80% خلک بیروزګار دي سیډنکار نظر لري چې حکومت ته پکار دي چې ټوله پسمانده سیمی ټیکس فری زونز وګرځوي او دغلته د سند بحالۍ د پاره زیات نه زیات بنیادی سہولتونه ورکړې شي لکه څنګه سہولتونه چې سپیشل اکنامیک زون کراچۍ ته ورکړې شوې دي نو د دې نه به نه صرف دغه سیمو کې اوسیدونکي د خلکو په ژوند کې خوشحالي راشي بلکې ترهګرۍ ته وده ورکولو عناصر به هم کمزوري شي د دوی وینا ده چې ضرورت د دې خبرې دی چې قبایلي سیمې د ملک د نورو سیمو برابر راوستو د پاره دی دغلته آئینی قانوني سیاسي انتظامی او اقتصادي اصلاحات وکړي شي الیاس خان وایس اف امریکا ډیو ریډیو اسلام آباد
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د کډرمن اوریدونکو د پاکستان په فوجي شهر راولپنډي کې د پاکستان د فوجي مشرتابه یو غونډه سوي چې ورته د کور کمانډرز کانفرنس وایي او صدارت هم د پاکستان د پور سر لشکر جنرال راحیل شریف کوله او هم په دې مهال د پاکستان د پور سر لشکر ویلي چې قبایلي سیمو کې روان د ضربې عذب په نوم عملیاتو ته اولس ډیر زیات ملاتړ څرګند کړی دی او همدا وجه ده چې له هغه سیمې څخه اوس د ترګرۍ جرړې وزي او همدغه اپریشن په کامیابۍ سره روان دی په دې باب نور حال راکوي له اسلام آباد څخه د ډیو ریډیو خبریال ارشد حسین
د پاکستان د وسلبند ځواکونو سرلخکر جنرال راحیل شریف ویلی دی چې د دهشت او د یره ناپاک ملک د دوی قامی عزم دی او د کور کمانډرانو په مهمه غونډه کې د ترهګرو او د هغوی د سہولتکارانو پر ضد د عملیاتو لا نور تیزولو غک شوه دی د کور کمانډرانو مهمه غونډه د نهې پروز د فوج صدر دفتر پنډي جی ایچ کیو کې د فوج د سرلخکر جنرال راحیل شریف په مشرۍ کې وشوه د پاکستان د سرکاري میډیا مطابق غونډه کې د کور دننه او بهر د سلامتیا د صورتحال تفصیلی جاج واغستل شو په دې موقع د فوج د سرلخکر جنرال راحیل شریف ویناوه چې ملک د دهشت نه پاکول د هغوی قامی عزم دی او د ترهګرو او د هغوی د سہولتکارانو په ضد د خوفیه معلوماتو په بنیاد د جاری عملیاتو لانور ګړندی کولو غږ وکړو سرکاري مطبوعات وایي چې د کور کمانډرانو په غونډه کې پاکستان کې د هند د خفیه ایجنسۍ را لخوا د ترهګرۍ په پیښو کې د لاسلرنې هم سخت نوټس واغستل شو سرکاري مطبوعات د آی اس پی آر د بیان په اساس وایي چې غونډه کې د ضرب عذب او د خفیه اطلاعاتو په بنیاد جاری پوځي عملیاتو کې تر دې دمه د شوي پرمختګ هم جاج واغستل شو او د فوج سرلخکر وویل چې د ترهګرو په ضد د جاری عملیاتو مقصد ملک کې امن راوستل دي او زیاته چې د قام په ملاتړ سره د ضرب عذب د عملیاتو دوران ترهګرو ته درون زیان رسول شوی دی آرمی چیف دا هم ویل چې د ترهګرۍ خلاف جنگ کې عام اولس او د قانون نافذ کوونکو ادارو بې مثله قربانیان ورکړي دي او دا چې دغه عملیات به خپل منطقي انجام ته ارو مرو رسول شي د فوج سرلخکر دا هم ویل چې د ملک د عزت او وقار دفاع به په هر حال کې باوري کوي د ایس پی آر په بیان کې ویلي شوی دی چې د ترهګرو او جرایم پیشه عناصرو په ضد جاری عملیات هیڅ قسم سیاسی بڼه نه لري او دا د کم تفریق نه بغیر روان دي ارشد حسین وایس اف امریکا ډیو ریډیو اسلام آباد
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال
ډاکټر اشرف غنی نن د خپل
د سیمه امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ سب د کنټرول په
کرخه اقتصادي خبرونه
سیاسي او کلتوري حل زلې
خو کابل اوس بدل شوی د خرابات کوسه هم
هر ورځ د سهار لنو د ماشام تر شپږو بجو لمشال رادیو
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
گران اوریدن کو تاسو وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو ته غوګه د ڈیوا ریڈیو د یو سات خبری خبرونه لاروانه ده نن د نه ورځ کال 2015 د مئی د میاشتې 15 نیټه ده دا وخت په اسلام آباد کې د مازیګر شپګنی می په کابل کې شپږ او دلته په واشنگتن ڈی سی کې د سحر نه نیمه بجې شوې دي. یو ځل مو بیا په امرا ګرځو د مهمه خبرونو سره ټکو ته.
د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف لخوا لمر څخه په ګرانه بیه د بجلی جوړولو د پروژو په اړه د بجلی د محکمې په خوانی مشر شمس الحق شمس الملک وای چې له اوبو څخه د بجلی جوړول ارزان دي او ځای یې پښتونخوا ده.
آگے باندھے جوڑے دو ہر سیو نی مرو پی جائے فری یونٹ پھر باندھے چکما بجلی جوڑ گئی آگے جائے اتن لچ روپئے فری یونٹ سولر پاور چکما بجلی نے افتتاح کی بجلی قیمت بھائی او لچ روپئے فری یونٹ
او دا مالی مرکزی ادارے ایف بی آر خبایلی تاجرانو ته ویلی راتون کې مالی کال بجټ کې به په فاټا کې نوې سنتونو ته ټیکسونو کې رعایت ورکوي. بلخوا مومند ایجنسی کې د خیبر پښتونخوا گورنر د قبایلی سیمو مشرانو یوې غونډې ته ویلی تر اخیری ترهګر ختمولو پورې به فوجي عملیات روان وي.
ټی وی دهشتګرد کو خپل معاشره کو خپل ملک کو اس ایجنسی کو پورے قبایلی علاقے کو اس کو یرغمال بھی نہیں بنانے دیں گے بلکہ ہم اس کو آخری دم تک اس کا پیچھا کریں گے.
او د داعش وسله والی ډلې ادا کړې د امریکا ټیکساس ایالت په ډلس ښار کې د پیغمبر اسلام د کارټونونو په اړه غونډه باندې برید د دوی پلویانو ترسره کړی. امنیت ساتونکو دواړه بریدګر وژلې دي.
او زغوښ شه د خبرونو تفصیل ته
د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف ویلي ترګري او انرژي د هیواد غټې ستونزې دي او دوی هڅه کوي چې دواړه مسلې ختمې کړي چې د پاکستان ولس د قراري او ثبات ژوند تیر کړي. نن د سه شنبه پر ورځ د پنجاب په بهاولپور کې د لمر لارې د بجلی پیدا کولو د پروژې پرانستنې په مهال نوموړي ویلي له وزیرستان څخه د ترګرو جرړې ایستل سوي او بې کوره خلکو بیرته خپل کلو ته تګ شروع کړی دی او کراچۍ کې هم وضع په سمېدو روانه ده. د د په وینا په بهولپور کې د چین په مالی مرسته جوړ شوی سولر انرژي پلانټ څخه به 100 میگاواټه بجلی ترلاسه شي. وزیر اعظم ویلي د حکومت له افغانستان سره شی اړیکې غواړي چې له ټوله سیمې څخه ترګري ختم کړل شي. بلې خوا کارپوهان وایي للمر کویلې او تیلو څخه بجلی پیدا کول ګران تمامېږي خو د اوبو له لارې بجلی ارزانه وي. پاکستان کې د بجلی ادارې وابډا پخوانی مشر شمس الحق ډیوا ریډیو ته ویلي د لمر بجلی په 10 روپۍ یو یونټ، د تیلو بجلی 13 روپۍ او په خیبر پښتونخوا کې د اوبو له لارې پیدا شوی بجلی 1 روپۍ په یو یونټ تمامېږي.
د پاکستان د مالی یا ټیکسونو غونډولو مرکزی ادارې ایف بی آر ویلی دی چې راتلونکو مالی کال بجټ کې به په قبایلی سیمو کې نوې کارخانو ته په ټیکسونو کې خصوصي رعایتونه ورکړي کیږي. دا خبرې د ایف بی آر چارواکو د قبایلی سیمو د کاروباریانو سره اسلام آباد کې د یو ملاقات په وخت کړي دي. بلخوا د خیبر پښتونخوا گورنر سردار مهتاب احمد خان عباسی د مومند ایجنسی غلنې سیمه کې د قبایلی مشرانو یوې غونډې ته وینا په وخت ویلی دي د ضرب عزب او خیبر ون او ټو په نامه فوجي عملیات به تر هغه روان وي تر سو یې اخیری ترهګر خپل انجام ته نوی رسولې. گورنر مهتاب په دې موقع اعلان وکړو راتلونکو کال نه به په مومند ایجنسی کې د ایشین ډیولپمنټ بینک په مرسته 15 باراني ډیمونو باندې کار پیل کوي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری نن په ناڅاپي سفر سومالیا ته رسیدلی. نوموړی د غرمې په مهال موغادیشو ته ورسېدی او هیله ده چې له سومالي چارواکو سره به په امنیتي ستونزو او تر راتلونکو ټاکنو وړاندې په پرمختیایي هدفونه ترلاسه کولو باندې به خبرې وکړي.
داعش ډلې دا وکړې ده د امریکا سویل غربي ریاست ټیکساس په ډیلس ښار کې په یو کنونشن سنټر کې برید دوی ترسره کړی دی. دغه پیښه کې امنیت ساتونکو هغه دوه برید کوونکي وجلی دي او چې دغه کانفرنس په برخوالو د برید په غرض راغلی وو.
د بشری حقوقو یوې نړیوالې ادارې ویلي د شام تر ټولو غټ شر حلب کې د حکومتي ځواکونو او مخالفه وسلوالو لخوا بریدونه، جنگي جنایتونه او د انسانیت په ضد د جرمونو په زمره کې راځي. نن د سه شنبه پر ورځ خپل تازه رپورت کې امنستری انټرنیشنل ویلي د جنوري له میاشتې راهیسې پوج هلته په مسجدونو، روغتونونو او سکولونو باندې بیرل بمونه او نور خطرناکه وسله کارولې ده.
د امریکا صدر بارک اوباما د پولیسو او کمشمیر ټولنو ترمنځ د ادبار جوړولو غږ کړی دی. نوموړي دا څرګندونې تیرونه د پولیس په حراست کې په بالټیمور کې د یو تور پوستکي د وژنې وروسته د خلکو د راپارېدو پس کړی دی.
په نیپال کې زلزله ځپلې سیمو ته نن د سه شنبه پر ورځ هم د مرستې سامانونه روانو، خو په ځینې برخو کې اوس هم د مرستو پر رسولو کې مشکلات دي. حکومت وایي تر نړېدلې ودانیو او کورونو لاندې د خلکو لټون لا جاری دی او د مړو شمېر تر 500 زیات شوی.
تمه ده نن د نهې پر ورځ د امریکا صدر بارک اوباما د مرین ځواکونو کمانډر جنرال جوزف ډین فورډ د امریکا د ګډو ځواکونو مشر وټاکي. نوموړي به د جنرال مارټن ډیمسي ځای اخلي.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دا خبر مو اوریدونکو خبري خبرونه لا دوام لري. د پاکستان سترې محکمې پوښتنه کړې چې څه ډول به هیواد یو سیکولر هیواد جوړیږي په داسې حال چې د وګړو اکثریت هم دا غواړي. تیر ورځ د ولس قاضیانو یوې ډلې د آئینی خواستونو د اورېدنې په مهال ویلي پاکستان کې به داسې نظام څه ډول عملي کیږي چې یو د بل په مذهبونو، فرقو او فکرونو کې مداخله نه وي او د لژکیو بشپړه احترام موجود وي. پیرولای شاور باندې نور حال په دې رپورټ کې راکوي.
دغه پښتنې د مشر قاضي جسټس ناصر الملک په مشرۍ کې د اعلی عدالت فل کورټ پارلمان لخوا منظور کړل شوی یوشتم آئینی بدلون په ضد درخواستونو اورېدنې په مهال راپورته کړی دی. د کم بدلون د لاندې چې حکومت د ترهګرۍ د کیسونو په تیزۍ سره فیصله کولو لپاره ملک کې د فوجي عدالتونو د جوړولو فیصله کړې ده. د اورېدنې په موقع د سپریم کورټ مشر قاضي او فل کورټ کې ناست نورو قاضیانو د درخواست ګزارو د وکیلانو نه یو خوا کو په دې معامله د عدالت د اختیاراتو په حق له پوښتلي دي. نو ورسره دوی دا هم پختلی دی چې د اولس منتخب پارلمان آیا دا اختیار لري چې ملک کې د اسلام په ځای سیکولرزم یا مذهبي معاملاتو کې د عدم مداخلت نظام نافذ کړي، او بل دا چې کچر یو ګوند د سیکولرزم د نفاذ په ناره سره په اقتدار کې راشي او بیا دغه نظام نافذ کول غواړي نو داغه سم ممکنه طریقې کار کیدلی شي. په دغه بنچ کې ناز د یو قاضي وینا و چې پاکستان د اسلام په نوم باندې جوړ شوی و او د پاکستان د جوړېدو په تحریک کې د مشرقي پاکستان یا بنگلاديش خلک د ټولو نمخ کیو. خو د په خبره کال لسو یو اویا کې د پاکستان نه بیلی دورستو بنگلاديش د خپل آئین بنیادی ډانچه کې د اسلام په ځای سیکولرزم ته زیات ځای ورکړی دی. دغه پښتنو ته په جواب کې د درخواست گزارو وکیل موقف خپل کړ چې پارلمان د آئین په بنیادی اډانه کې د تبدیلی اختیار نه لري او دا چې دغه بدلون د یو آئین ساز اسمبلی په منظوره یا د ریفرندم د لارې د اولس په حمایت سره کیدلی شي. خو د روښان فکره کم پرسته سیاسي ګوند عوامي نشتل پاټې مرکزی لیډر او وتلې قانوندان عبداللطیف افریدی د دغه رائے سره فاک نه لري او دی وای چې پارلمان د آئین په بنیادی اډانه کې د تبدیلی کولو مکمل اختیار لري. ډیو ریډیو سره خبرو کې لطیف افریدی ویل چې د پاکستان په آئین کې اسلام سرکاري مذهب ګرځولو په نتیجه کې ملک انتها پسنده او سخت دریزه وده منتدا او د زیاته کړه چې د پاکستان د موجوده مسایلو حل د سیکولرزم یا مذهبي معاملاتو کې د ریاست د عدم مداخلت د نظام په نافذ کولو کې دی.
زما په نظر کې پارلمان بالکل دا اختیار لري چې کپه آئین کې داسې تبدیلی راولي چې سیکولرزم نافذ شي او په سیکولرزم بیش داسې کفر نه دی. هغه دا ده چې هر سړی به دلته دوه اویا فرقې دي. سیکولرزم دا وایي چې دا دوه اویا دي او که درې اویا دي او که پنځوس دي، هر سړی به خپل عقیده لري، خپل مسلک به کوي، خپل مونځ به کوي، خپل جومات ته به ځي، خپله خبره به ځان له دې پوهېږي او خدای پاک پوهېږي. خود بل په مذهبي عقیده کې داغه په طریقه کې هغه کې به مداخلت نه کوي. نو دا څه کفر نه دی، دا ټیک خبره ده. د پاکستان د مسلو علاج هم دا دی چې هر سړی د خپل مذهب او د خپل مسلک سره کار ولري.
سرګند دی وی چې د پاکستان د آئین د دویمه ماده لاندې اسلام د ملک سرکاري مذهب ګرځولې شوې ده او د ملک ټول سیاسي ګوندونو د کال 1903 اویا متفقه آئین په دفاع باندې یو خلک دي. ملکی آئین پاکستان کې اوسیدونکو د هر مذهب خلکو ته په یو سترګه قتل ضمانت ورکوي، خو مهمه خبره دا ده چې د دې آئین لاندې یو غیر مسلمه پاکستانی د ملک صدر او وزیر اعظم نشي جوړېدلې. پاکستان کې د ریاست په مذهبي معاملاتو کې د کردار په حق له بحث د تیرو 16 لسیزو راهیسې کیږي او د ملک روښان فکر خلک دریز لري چې د ملک بانی محمد علی جناح یو داسې پاکستان جوړول غوښتل چرته چې هر چاته مکمل مذهبي ازادي ترلاسه وي، خو بلخوا د ملکي آبادۍ یو لوی شمېره دا موقف لري چې جناح د یو داسې ملک تصور لرلو چرته چې ریاست په مکمله توګه د اسلام په بنیادي اډانه ولاړ وي. پیر ولایت شاه، وایس آف امریکا، ډیور ریډیو، اسلام آباد.
دا ډیور ریډیو دا که واړی چې ایمیل راولېږئ نو زموږ پته دادا ډیور ریډیو ات وی او ای نیوز ډاٹ کام. زموږ ایمیل پته ودا سی لیکئ ڈی ای ای ڈبلیو اے آر اے ڈی آئی او ات وی او ای نیوز ڈاٹ کام. چې دا سی بیل لیکئ وی او اے این ای ڈبلیو ایس .com.
ګران اوردونکو، تاسو وایس اف امریکا ډیو ریډیو ته غوږ یې. خوشبینه او تمه سرګند کړې شوې دي چې د باړې بازار د لس کاله پورې خراب امنیت صورتحال له وجې نه چې په دغه کې کاروبار بالکل په ټپه ولاړ دی، بازارونه بند شوي دي. دا خوشبینی او تمې څرګندې کړې شوې چې اوس به دغه کلاویږي. دا تمې د خیبر جنسی پولیټیکل ایجنټ شهاب علی شاه د قبایلي سیمې باړې د مشرانو سره لیدو کاتو ورستو د ډیو ریډیو سره کړی دی. ویلې چې دواب ته ورستو دغه بازار کلاولو په پلان کې دي او پلان کې برخې نور هم ډېرې دي، او یو دا چې د امنیت په اړه باندې به تر 45 کالو پورې یو خصوصي پلان لري، ورسره د دغه روډونو کلاول او ورسره د تاجرانو د ځنو خبرو پابند کول په اړه باندې نور تفصیل درته په دغه رپورت کې وړاندې کوو.
د خیبر ایجنسی نارامه تحصیل باړه کې د لسو کالونو پس امن پر ځای کېدو په موضوع د ډیور اډیو سره شوي به ځانګړي مرکه کې د خیبر ایجنسی پولیټیکل ایجنټ شهاب علی شاه د باړې تاجرانو او کارخانهدارانو له زیاره ورکړی چې د کال 2009 راهیسې تړلی شوی د باړې تاریخي بازار او دغه ته د بدمنۍ نه متاثره په سلګونو کارخانې به راتلونکو دوه اونۍ کې پرانیستې شي. شهاب علی شاه وویل چې د بازار او کارخانو پرانیسته به باړه کې د اقتصادي حلو ځلو بیا بهاړې اړخ ته یو مهم ګامي، او دا چې دغه دواړه ګامونه ترسره کول به باړه کې د امن پر ځای کېدو یو لویه نښه هم وي. دا چې د باړې بازار دپاره د هغه انتظامیه څه قسم پلان لري د دغه په هکله پولیټیکل ایجنټ شهاب علی شاه وویل.
بازار باره کې زمونږ دا هغه دی چې بازار مونږ وایو چې دی دلې چې اوپن کوو، نو هغه نه مخکې لږ پلانینګ یو کو چې داسې روان 20-30 کالو لپاره د هغه لکه په هغه کې د د مین روډ چې کوم دی، مین روډ چې بازار کې تیر شوی د د وایډنینګ دی دواړه سایډونو ته، دې سره ډرینز جوړول دي، فوټ پاتھ جوړول دي، بیا یو سروس کوریډور پکې جوړو چې د بجلی ستنې د اغست ستنې دا سپریټ یو لاین به وي، 8 فوټ لاین به وي، په دې کې به دا وي، دا یو دا به لوی شي. بیا به ورسره مونږ دې رینګ روډ ټایپ شی جوړو.
هغه زیاته کړه چې د باړې تاریخي بازار پرانیست سره سم به د هغه انتظامی د ځایي تاجرانو سره یو لوازنامه هم لاسلیک کړي، د کومې لمخه به هیڅ چاته په بازار کې د غیر قانوني نشئی موادو او خطرناک وسلو د کاروبار اجازه نه وي، او ورسره به د باړې واړ تاجران او کارخانداران د دغه هم پابندولی شي چې هغوی به د غیر قانوني وسلواله ډلو سره هیڅ قسمه مالی مرستې نه کوي. د کارخانو یا صنعتي یونټو بیا بحالې په هکله شهاب علی شاه ډیور رادیو ته وویل.
انڈسٹری دا فارا منگا با یو ارگنائزیشن دی اغکو لکھا دا بای پراپر انڈسٹری اسٹیٹ دی کلیر شی دا دی با لنکیجز جوڑ کو دے فاٹا چیمبر آف کامر سرا دے خبر پختونخوا چیمبر آف کامر سرا دا بورڈ با جوڑ شی ابا 98 مسی اب اخپل افیر اخپل مینج کئی منگ با یو ٹائم سیڈ منی ورکو نورا با دی اخپل کنٹریبیوشنز کئی اور روڈز اور بجلے ودا چیزنو بندو بسونا دا بخپل کچھ بیا با دی تا منگا لیبر لا ایکسٹینڈ کو اور انوائرمنٹل لاز با ایکسٹینڈ کو اور گورنمنٹ تا با ریکویسٹ کو چی دی تا ٹیکس ریبیٹ پوشو.
د خیبر ایجنسی پولیټیکل ایجنټ زیاته کړه چې په سمدستي توګه به واړه کارخانې په خپل زوړ حالت کې بحاله کولی شي او په دغې لړ کې د هغې انتظامیې کارخانهدارانو او دغلته کارکوونکو کسانو شمیره او نور ضروري معلومات راجمع کړي او ورسره د دوی تحفظ باوري کولو لپاره هم کلک ګامونه پورته کړی شوي دي. شهاب علي شاه وویل چې د دوکاندارانو په رنګ به د کارخانو مالکانو سره هم یو لوزنامه کولی شي د کومې له مخه چې دغه کارخانو کې د 14 کلنه کومره ماشومانو په کار کولو بندیزي او ورسره به دغلته چانه په زور کار هم نشي اخیشتي. د دغه ترڅنګ به دغه کارخانې د مزدورانو او چاپیریال واړه قوانین هم پابند جوړولی شي. پولیټیکل ایجنټ شهاب علي شاه وویل چې کارخانې به راتلونکو 10 ورځو کې پرانیستی شي او د باړې زاربه دغل تجمنه شوی د پرمختیا کارونو تر سره کېدو نه پس پرانیستی شي او په داسې حال کې چې پولیټیکل انتظامی د باړې تحصیل اقتصادي حل ځلې بیا بحالولو په هڅه کې دی. د باړې زیاتره تاجرانو دغه حکومتي ګام تود هرکلی کړی خو ورسره یې غوښتنه کړې چې د ترهګرۍ د پیښو او پوځي عملیاتو له وجې دوی ته رسېدلو درنو مالي زیانونو عوض هم ورکړی شي. ابراهیم شینواری، وایس آف امریکا، ډیوه رادیو، خیبر ایجنسی.
دا وایس آف امریکا ډیوه رادیو د قدرمن اوریدونکو اوسم زو د افغانستان لوري ته چیرې چې د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر نن پارلمان ته ویل دي چې د ترګری مرکزونه د پولي اخوا دي او په بشپړه توګه ترګری لمنځه نه ده تللې. د ده په وینا چې مقابله په د نن ورځ نه یوازې دا چې له کورني دښمن سره ده، بلکې جګړه د هیواد په شمال ختیځ او جنوب کې له نړیوالو او سیمه ییزو تروریستي شبکو سره هم ده. د دغه شبکو هدف د ده په وینا یوازې افغانستان نه دی، بلکې د دوی هدف په سیمه کې له هیواده بهر دی. هم په دې باب یو ریپورت لرو، خو اوس ځو هم بیرته د افغانستان. یو بل ریپورت دی چې د طالبانو او د افغانستان د حکومت ترمنځ په دوها کې چې کومې خبرې اترې دوه ورځنۍ پروند پای ته رسیدلې دي، په هغه حواله سره دی. او هم زموږ خبریال کمال سادات په دې ریپورت کې وایي چې داسې معلومیږي چې طالبان او حکومت په دې سلاسي ودي چې په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر په رسمیت وپیژندل سي او هم په دغه ادرس باندې د هغوی سره خبرې اترې وسي. نو هم دې ریپورت تاسو په امره ګرځو.
د قطر کانفرانس چې د بګواش په نوم د جرمنی مؤسسې لخوا د افغان ډیالوګ په نوم جوړ شوی و، په کې د طالبانو اته کسیزې پلاوي تر څنګ د حزب اسلامي دوو تنو غړیو او همداشان افغان شل کسیزه پلاوي چې په هغې کې د سولې عالي شورا غړي، د پارلمان وکیلان، د مدني ټولنو غړي او د سیاسي ګوندونو استازو برخه اخیستې وه. په کانفرانس کې ټولې غاړې د افغانستان پر روان صورتحال سره وغږېدې، خو اوس د کانفرانس له جریاناتو چې کومې نوي خبرې راوځي، داسې ښکاري چې د کانفرانس ټول ګډونوال په کانفرانس کې له تېرو شوو خبرو اترو خوښ دي او زړونه یې ښه کړي دي چې په راتلونکي کې هم ورته ناستې سره ولري. یوه نوی خبره پکې دا هم دا چې طالبانو له کانفرانس نه دوه ورځې وروسته یوه اعلامیه خپره کړه او په اعلامیه کې د سولې دپاره د ځنګړي ادرس او همداشان د دوی دپاره د یوه دفتر غوښتنه هم وکړه. طالبانو ویلي چې د سولې دپاره یو ادرس او دفتر ته اړتیا ده چې دوی اوس نه لري. طالبانو له افغان حکومت او نړیوالو نه غوښتنه کړې ده چې د دوی دفتر دې په رسمي توګه ومني. دا چې د طالبانو دا شان غوښتنه څه معنا لري؟ آیا دا معنا خو به نه لري چې دوی اوس د سولې خبرو ته د تیرو کلونو په پرتله ښه تیار دي او که بله کومه معنا لري؟ په دې اړه د سیاسي چارو شنونکی انجینر بنډوال وایي دا جوته خبره ده چې طالبان هم نور له جنګونو ستړي شوي او غواړي چې په افغانستان کې سوله رامینځته شي.
دا ډیره خپله خبره ده چې طالبان دویمه چې یو کس هم ټوپک دی په ځای باندې قلم راخلي او د میز او مذاکرې ته کښېني، دا یو خیر تام دی. باید هغې ته دفتر جوړ شي، خبرې اترې ورسره پیل شي.
د طالبانو لخوا په خبره شوې اعلامیه کې په دې هم ټینګار شوی دی چې د سولې پروسې پر مخ بیولو دپاره باید داسې کسان وګمرل شي چې صدقه وي، د سولې دپاره کار وکړي او ښه نوم شهرت هم ولري. طالبانو په دې لامیا کې د افغانستان اوسنی وضعیت ته په کتو سره ویلي چې د افغانستان روان خراب وضعیت په هیواد کې د بهرنیو ځواکونو د شتون او د دوی د عملیاتو له امله دی. دوی له افغانستان نه د بهرنیو ځواکونو په وتو بیا هم ټینګار کړی دی، خو له دې سراسره یې له نړیوالې ټولنې همداشان له ګاونډیو هیوادونو هم غوښتي دي چې د افغانستان د سولې او ثبات دپاره دی ریښتوني ګامونه پورته کړي. په خبره شوی اعلامیا کې دوی خپل وکمنۍ ته په دې معنا چې طالبانو د خپل وکمنۍ وختونو ته په اشاره سره ویلي دي چې دوی د خپل وکمنۍ پر مهال ځینې نیمګړتیاوې درلودې او وجه دا ښودلې ده چې دوی د حکومتدارۍ کمه تجربه درلوده. خو پوښتنه دلته دی چې دوی به د خپلې واکمنۍ پر مهال کومې نیمګړتیاوې یادوي. دا پوښتنه مې د سیاسي چارو له شنونکي قاضي حسین احمد حقیار نه وکړه. دی چې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال له اول نه تر اخره پورې په افغانستان کې پاتې وو، د طالبانو د واکمنۍ پر مهال یې د دوی نیمګړتیاوې احتمالا داسې یادې کړې. کله یوې لوري د ځینو څېړونکو له نظرونو او د طالبانو له وروستیو کړنو داسې ښکاري چې اوس کلې غاړې دې ته تیارې دي چې په افغانستان کې د سولې دپاره څه وکړي. له بلې لوري د پاکستان په شمول د افغانستان ځینو ګاونډیو هیوادونو او ملګرو ملتونو هم په افغانستان کې د سولې په اړه له روان بهیر څخه ملاتړ اعلان کړی دی، خو له دې ټولو سراسره بیا هم معلومه نه ده چې په افغانستان کې به د جنګ د ختمولو او د سولې دپاره ښکلې غاړې کله څنګه په کوم ځای کې او په کوم لارو چارو خبرې اترې سره وکړي. کمال صدات، امریکا غږ، ډیواری ډی.
ګران اوریدونکو، تاسو وایئ چې امریکا ډیو ریډیو ته هوګي. د امریکا په نیویارک ښار کې پرون د امریکا صدر باراک اوباما د اقلیتي ډلو د خزو او ځوانانو لزړه ورکولو په خاطر باندې چې دی تکړه شي یو داسې پروجیکټ او منصوبې یې اعلان کړی دی چې په کمی کې به د کم شمیره چې کم قومونه دي د هغې ځوانانو او هلکانو ته نه یوازې د تعلیم مواقع به ورکړی کیږي بلکې د روزګار مواقع به هم ورسره ورکړی کیږي. د وایس آف امریکا یو رپورټ به د ډیو ریډیو همکار ماوش جلیل وړاندې کوي.
دا نوې پروګرام د یو بل حکومتي پروګرام مای برادرز انیشیټیو سره یو شان دی، کوم چې صدر باراک اوباما په کال 2014 کې شروع کړی وو. د دواړو پروګرامونو مقصد د کم شمیره فرقې ځوان سړو د تعلیم لپاره فنډونه راجمع کول دي.
We can't guarantee everybody's success, but we do strive to guarantee an equal shot for everybody who's willing to work for it.
مونږ د هر چا د کامیابی ضمانت نشو ورکولې، خو مونږ هر هغه چا لپاره د یو شان موقو وړاندې کولو ضمانت ورکولو په لړ کې هڅه کولې شو څوک چې کار کول غواړي.
د حکومت دې پروګرام د تور پوستکی او لاتینی سړو تعلیم لپاره مرستو په لړ کې اوسه پورې نږدې 1.5 میلیون ډالر جمع کړي دي، او د پیپسیکو او دی امریکن ایکسپریس خوندې کمپنیانو مشران هڅه کوي چې دا پروګرام د وایټ هاوس نه بهر په خپل ذریعہ خور کړي. دا اعلان په داسې وخت مخې ته راغلی چې په ګرد ملک کې افریقایي امریکایي ټولنې د دوی پر ضد د نسلي تعصب پر ضد احتجاجي مظاهرې کوي.
Across the country and in parts of New York, in parts of New Jersey and parts of my hometown in Chicago, there are communities
patul mulke New York, New Jersey aw Chicago ke dasi tulan ishtade ch rozgaruna ne lari aw nawr sara sarmayashta aw na barabar muqi lari.
sadr Obama wili di che zyatar amrikayan padi pohdi che de ukam da kamyabe inhisar da de da zwanano pa kamyabe ada lari.
They know that if you've got African American or Latino men here in New York who instead of going to jail or going to college
دوی ته معلومه ده چې کدلته نیویارک کې افریقایي امریکایي یا لاتینی کسان وي نو جیلونو ته تلو په ځای به دوی کالج ته ځي او ټیکس پادا کوي. دوی به زمونږ ټولنه جوړولو کې مرسته کوي، دوی به زمونږ ټولنه محفوظ ځای جوړ کړي او داسې به دوی د مسلې جوړېدو په ځای د مسلې حل برخه جوړ شي.
د مالی معاملو د ډیلوټ نومي سلاکار ادارې ډیوډ ویلیامز ویل دی چې نیویارک کې قائم د اتحاد به د نسلی فرقونو د مخنیوي لپاره ډېرې زړپورې تګلارې وړاندې کړي، داسې د لاسه چې امریکایي معیشت او معاشري ته ډېر نقصان رسي.
Private, public, and social enterprise partners that holistically take these gaps from cradle to career.
Mungba da gund lakhwa pa shahadati bunyad ki dun ki mudakhalat ta pura pura khpal pam garzawo che pa ke zati sarkari aw ulasi karobari idari hum shamil di pa sadatuk ki zamunga maqsad da de che da amrikay pa babla da har cha khob rish chaklu da de natija ba da amali iqtisadi khigulo pa shakal ne wazi zalmi kulta wali da dui khanadanuno aw da tolo na ziyad zamunga mulka par sawulo ke barse rakhegi.
د وایټ هاوس لخوا جاری کړی شوی شمیر شمیرې نه معلومیږي چې د تور پوستکو او د لاتینی نسلی د 1400 نسلی ریشکالو د عمر کسان نه خو په روزګار لګیدل دي او نه سکولونو ته ځي. دا شمیر په دې سبب هم ډیر زیات اهمیت لري، هر کله چې په راتلونکو کلونو کې به د اکثریتي سپین پوستکو ملک امریکا کې موجوده کم شمیره آبادی اکثریت کې بدل شي.
دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو د کتر منور د خو ځو هند خیبر پښتونخوا لوري ته چیرې چې د شیزینه کار کوونکو لخوا یو تنظیم جوړ شوی دی او هم د دې تنظیم مشر خورشیده بیګم ډیو ریډیو ته ویلي چې د دې تنظیم د جوړښت مقصد دا دی چې د پکار کارونو په وخت یا چیرې چې هم دی کار کوي هلته چې کم د نارینه لخوا څه زیاتو بر سره وسی یا بیا هم څه نور داسې خبره چې هغه د قبول وړ نه وي په ټولنه کې د هغه مخنیوي وسی. په دې موقع باندې د خیبر پښتونخوا د اعلی وزیر سلاکاری مهرتاج هم خبرې کړې دي او وایي چې حکومت به د شزلو یونین سره وژه په وژه ولاړ وي. نور حال زموږ خبریال حمید الله په دې رپورت کې راکوي.
د پښتونخوا د کارکونکو زنانو د حقونو د سارنې لپاره دغه یونین د پاکستان ورکر فیډریشن د زنانو د څانګې عمومي سکرتر خورشید بیگم په مشرۍ کې جوړ شوی. دا وایي د یونین مقصد د کار په ځایونو کې د زنانو د حقونو د هوندي ساتلو، د دې معاوضه د سړو کارکونکو برابر راوستل، د جنسي ګواهونو مهانیول او ورته نورې اسانتیاوې پیدا کول دي.
نو ما له پته وي چې دا کوم پورې دا خزه په خپل مسایل هایلایت نه کوي، نو هغه نمائنده هایلایت کو لینا شي. نو دا زما د 500 کالو استرګلو اوس مونږ د قابل شوی چې مونږ لانچینګ کو او دې کې دا فائدہ ده چې هر سیکټر کې چرته هم د خزاکار کې کوم ځای کې دي هغه आवाज جو جوړی دي. او بیا ډیسنت ورک، هراسمنت نه پاک ورک پلیز. او بیا دې چې هغه نه انفارمیشن خو وی آخر خپل یو وایز وی هغه نه پوهیږي چې مال حق دا قانوني حق دا آئین کې دا چې هغه کوم هغه غواړي کوم اسوسییشن سره لینک ور.
د پروګرام مشر ملمنه او د پښتونخوا د خیر خیګړې د اداري وزیر ډاکټر مهرتاج روحانی وایي چې په پښتون معاشره کې لا د کارکونکو زنانو حقونه خوندي نه دي او په ډیرو ځینو کې دوی ته د کارکونکو درجه هم نه ورکول کیږي.
د معاشره ته راشي، جاب ته راشي، د جاب نه علاوه زه د مانن ډیر اپریشیټ کړم. 70% خزه دغه ناشتي دی په کورونو کې کارونه کوي، سواد کې او ډیرو کې ما کتلی نه ریستن تاري دیلن دیشي خو دیل د اغه موازه لایک اغیر موزه پورا نه ملاوی کی اس کمپیئر ٹو ا میڈل مین چکه میرا اڑی کنا اتے واخلی نظر ډیر خوشاله م چې دې په فورم په باندې با اس ای سیڈ ائی ڈونٹ وانٹ ٹو کال اٹ یونین ائی وانٹ ٹو کال اٹ ا فیڈریشن.
د سٹیٹ بینک دیو رپورٹ تر مخه د پاکستان په کارکونکو کې ولس پیسه د برخه زنانه دي او په دې کې اتش پیت پیسه د زنانه د زراعت یا پکروندک کې کار کوي او دغه رپورت وایي 25% د کارکونکو زنانه د میاشتې د 1500 روپو نه کمې ګټي او یوازې 9% د 3000 روپو پورې د میاشتې ګټي. په کورونو کې د کارکونکو زنانه او استادې سلطان زری او شهزادی وایي دوی ته د خپل مهنت صحیح معاوضه نه ملاويږي.
موږ خپل کور کې زنانه یو ګندل کو، موږ د بوټو د لاس کډایا نه چي دغه هم کو، مونږ خپل سړو په سلا بار راوځو ول اوس هم سړو نه اخلو، سړی هم روغ نه پریدو سړو نه اخلو خو دا غدې چې خپل ځانونه په خپل کې جوړو خپل پکې پینځلونه مې وعده کړي پکې دوه ځامن مې وعده کړل شکر الحمدلله دا غدې تاسو ته لاړې ما خپل کاروبار کوم
هر یو شی مې لږ هم مارکیټینګ نشته کمزورتیا زمګه مارکیټینګ لا
څومره د نګران خرڅې کې دا کړه او څومره یو بیا په مارکیټ کې
لکه موږ اوس یو اچار جوړ کنا دلته په 200 روپۍ کیلو چې مارکیټینګ نه اوسو دا ډبي خرچه هم نه ملایږي هلته یو دغه دا کنا زمو کلی کې منډای دا هغه منډای لچې اوسو بیا موږ له مارکیټینګ لوي سم نه راغی
په پروګرام کې د سرکاري محکمو د زنانو کارکونکو ترڅنګ د مدني ټولنې تنظیمونو ډومېسټک ورکرز یا په کورونو کې د کارکونکو یوش میر زنانو ګډون وکړو د کیمرامین هاشم علي سره حمید الله ڈیو ریڈیو او ٹیلیویژن پیښور
بی بی شیرینا
د پیغلو پښتنو خويندو او میندو لپاره
د ڈیو ریڈیو د خبرونې دا ځانګړي برخه
د پاکستان په وخت
هر سحر 9 بجه شروع کیږي
ټولو خويندو میندو ته په پروګرام کې د ګډون بلنه ورکو
د ټلیفون شمیره 001-202-205-0403
او یا 001-800-999-0